د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ یادیره کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څاور کړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازدیګر د هغه پلرنۍ ټاټوبي رزمک کې د اسدخېلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنیو خپرې شوي ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړیا دوي چې ویلي دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره پر هغه باندې برید کړی دی. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوګ بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي موسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپورو له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. د سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پایته رسیدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 ډیر زیات ملکي وګړي وژل شوي خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پایل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي.
افغانستان کې خاص لن سیده چې لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه، یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي. دا سه یو سنو چې هغه ته باید په هغه کتل شوی وای ورته هغه د کار قانون چې ورته وای لیبر لا چې کوم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوو. واسطه پکې ډېرې وې، استعداد معلومه نه و، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به وو هغه په انجینرۍ کې مصروف و، انجینر به وو هغه په طبابت کې لګیا و، یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده. او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي کنه د کار هغه تفصیل هغه معلومه نه و. مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست، لکه دا اوسنی نظام که تاسو اوسنی هغه وګوري ملا دی خپل وزارت تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې هم داسې و، اوس هم همدغسې حالت.
بله، کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې بیا په لوړه سطحه په یو حاکم نظام باندې کوم حقونه دی لري چې په غذای د کار کې د ته باید ورسیږي؟
په حاکم نظام باندې چې کله یو کس مقرریږي یو چیرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کار من حقونه ډیر زیات دي، حق او حقوق چې ورته وایي، لکه اولی که ورته شروع کو دغه کوم تنخواه چې ورته وایو هغه تنخواه باید نظر په مارکیټ باندې وي، د بازار بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاشی باید ورته ورکړل سي، او بل خبره معاشی باید په وخت ورکړل سي. ساتونه د کار ساتونه باید څومره وي، هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې. اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي، هغه باید ورته ورکړل سي. په عین حال کې د دوی هغه کلنی رخصتي چې ده، رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي هغه باید د ته پیمنټ ورکړل شي. سیک لیو چې ورته وایي، یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي هغه ورته ورکړل شي. او میټرنټي لیو لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي. دغه مسایل هلته دي، دا یوه موضوع ده. بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلث ایشوز چې ورته وایي، یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري. دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمندي ولري. مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمن حق حقوق نور هم لري، چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي، د کارمن سره باید تعصب نه پاک وي. نو دا هغه حق حقوق دي چې یو کارمن یې په دولت باندې لري، که په نظام کې وي، که په ارسي وي. که اوس خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو، متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته. هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونه معمولا چې وي دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو، کانټراکټ اټ ویل ورته وایي. یعنی په هر حالت کې کولای شي ته کانټراکټ د دواړو طرف له خوانه کارمند یې پریږدي، او که هغه کوم اداره او مربوط اداره چې ده انی ټایم، یعنی هر وخت کولای شي چې هغه کوم قرارداد چې ده دا فسخ.
دا راته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي.
په افغانستان کې حق حقوق خو نشته، ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کیږي، قانون نه پلي کیږي، نو هلته به د کارمندانو حق حقوق وسوي. یو وو صحیح ده چې تاسو به معاش درکول کیږي، او هغه کوم ساتونه چې دي هغه سټنډرډ ساتونه نه دي. څوک پنځه ساعته کار کوي، او کس چې وسطدار او په تیر شل کال نظام کې وګورو، کس صدر او سار به ته ماخام به کله ماخام را ووته، کم سات که به دفتر کې به وو په واتس اپ ګروپونو باندې خپل کارونه مخې ته وړه. دی هغه که نظامی بخش ته لاړ شو، په جنگونه په واتس اپ باندې کوي، ټول دولتداری په واتس اپ له طریقه مخې ته وړه، خپل فزیکل هلته حاضر نه وو، کار به اهلکار ته نه سپارل کېده، ماشونه په هغه مارکیټ په سطح باندې به نه وو. د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن معلوم نه وو. په ډېریو ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات و، نو په همدغې خاطر باندې یو چا نه شو کولای چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي. ځکه چې یو لسانس که تا ولیدی مثلا پوهنتون به لوسته څلور کاله دوه کاله به ماسټري کول، هغه چې یو چیرته نه مقرریده په 10,000 افغانۍ، او یو کس چې وسطاره به هغه په 2,000-3,000 ډالر باندې مقرریده. نو دغه یو چیرته چې لیبر لا، یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي، او که وي هغه نه عملي کیږي، نو هلته طبعا دغسې فساد دغه مسایل کیږي. نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که 10% ځایونو کې 80% هغه هغه ارګانونو کې حق حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول، په هغه کې هم مداخله ډېرې زیاتې وي، فساد ډېر زیات و متاسفانه. او نور که دولتي وظایف ته وګورو، خو به دغه وضعیت خراب و.
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپل مامور د دولت باندې، او بیا چې مامور د دولت سم کار ونشي کړای، بیرته په حکومت باندې، په یو هیواد باندې څومره بد اثر کولای شي دا ډول مسایل.
اثر که د څو لحاظه که سړی ورته وګوري، که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه، او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري، هم په دولت باندې تاثیر لري. ځکه چې یو اداره یا یوه ټولنه که هغه مخې ته ځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي په فامریکو، په قراردادونو، په کانټراکټونو، په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي، که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي، نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته. ادارې ته چې هغه څومره تاوان رسېږي، هغه خو په یو صورت دولت ته څومره تاوان رسېږي، ځکه پروژې په دې باندې ودېږي. که پروژې په وخت باندې نه عملي کېږي، هغه څومره تاوانونه لري. که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېری خلک هغه وخت نه مخکې خلاصوي، خو په سټانډرډ نه جوړېږي، دا څومره تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بېرته راواړی، دا بیا هم هغه کار اهلکار ته سپارلو ته وایي. ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي، د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي، د مثال په ډول که زه تاسو د پروژو مدیر کېږي، نو دا خو طب باندې پوهېږي، هغه په پروژو مدیریت نه څه پوهېږي، نو طبعا هغه با په یو واسطې له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو، تاوان هم نظام ته دی، تاوان هم اقتصادي تاوان لري، هم د فزیکي لحاظه، هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظه که ورته وګوري، په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو، دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی، او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې. موږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وقت اغا حق و حقوق نرسیدل کارمند تا کارمندم سم کار نکوه. خو اغا وقت بیا دوم روات نارینا او خدینا و طول و کار کوله اسوی کار تطلل. مگر دی طالبانو پا نظام که یا خو خجل کارم منه دی پا کور نستی دی بل ادیگوتو پشمیر میرمنی چه کار که ما شورده 5000 افغانه که دی دغا دوگونی چلند پا اکلتا سوائیه.
متاسفانه که ورته وګورو طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلق دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږ کاله مخکې که تاسو وګورئ هغه هماغه عین خلق دي. د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کېږي. او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسې ستاسو نه ژوند جوړېږي او نه مړه کېږئ. دا نه ښه ده چې په کورو کې نه وي، هېڅ پرېږدئ چې خپل همداسې دا ځینې وخت که د دغې ښې نظام په مقابل کې خپل حق حقوق نو غړې دینه مرګ بیا خی په د خاطر نه د افغان دی او ځوان د درد خبرې تاسو کوم د درد خبرې تاسو کوم دا نه یو میډیا کې مخامخ هم خلکو سره د خلکو هغه فیدبیک خلکو نه اخلم. خو دا یو موضوع شبل ما دو 5000 افغانۍ تاسو فکر وکړئ یو چا چې 14 کال تحصیل کړی هغه به ماشومان لري هغه سره به کورنۍ وي په 5000 افغانۍ یو دوه بورډ وړنه کیږي نو دا به څنګه خپل دغه عیشو عبادت او مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي. او په بل طرف ته که تاسو وګورئ یو ملا یو چړی چې چیرته مکتب به مخ هم نه لیدلی دو درې سپاره ویلی هغه او چیرته ناست دي مطلب 5000 افغانۍ معاش اخلي نو دا په کوم کتاب په کوم قانون په کوم اسلام په کوم مذهب کې داسې یو غراغلی نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري، نه ستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. عامیانه که تاسو وایم د دې خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی الولی امغسی عمل پی کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا سل کاله وروسته وغورځو د پرمختګ تاریخ کې ورته وګورئ. جمهوریت شل کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څه یو نظام و که صحیح ده ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې خو بیا هم یو سیستم و، روان سیستم و. انجونې به تللې خپل کارونو ته، ښځې به خپلو کارونو ته تللې، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب و پوهنتونونو ته تلل. همدارنګه نارینه سره به کار کوي، موږ ډاکترانې درلودې. اوس که تاسې وګورئ درې کاله دوی د تحصیل نه پاتې، درې کاله سل کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه. او تاسې فکر وکړئ روزمره په میاشت کې په کال کې څومره ډاکترانې دا مړه کېږي، څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې همداسې پاتې کېږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکترانې ورکړل سي، انجینران د پوهنځیونه. دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي چې بدبختانه د اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل. دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که چې هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 5000 معاش نه چې په کور باندې کښېني دا به ښه وي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش ورته کم که په 5000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کېږي. البته دا د مېرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي د نارینه ماشوالې نه کمی چې یوازې د ښځینهو کمی، په یو ډول غیر مستقیم د مېرمنو په کور کېنول نه ده هدف یې؟
دا خو هم واقعت دی. 40 میلیونه ډالر چاره هونه دوی ته لیږل کېږي، نقد پیسې وړل کېږي. دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په 40000 افغانۍ معاش ورکوي او بیا یو ښځینه ته هغه هم په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکترانو ته 15000 افغانۍ ورکوي؟ ښه په ده باندې پوهېږي سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط لولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښي چې وګورئ موږ سره ښځینه شته، کارمندانې دي. خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې اور شیندل دی. دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي، ځکه چې چاچا شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهیږي. یو چاچا شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په تعلیم او د کار او د هغې په قدر به څه پوهیږي. یو چاچا شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په حکومت او نظام دارۍ باندې څه پوهیږي، ځکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنز مونه او خلاصه باندې نه کیږي. ته باید موږ ډېر ښه قدرونه په وطن کې همدا اوس لرو، ماسټران ډاکتراګانې خلک لري، ډېر غټ غټ قدرونه په وطن کې لرو. ولې خلک وطن کې نه پاتې کیږي؟ یوازینی غټترین علت همدا دی چې هلته کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، نظام نسته. او خویندو ته په ډېر لوړه کچه کادرونه د خویندو موږ لرو په وطن کې. نو دا ډېره بدبختي ده چې دا خلک کې په یو نه وه، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې بلې دوی هسې د خلکو په سترګو کې خاوره شیندي.
بلې، نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، دغه ټول د دغسې یو وضعیت ننداره کوي. او د افغان میرمنو ګیله هم داده چې ورځ تر بلې دوی لغو خبرو نه شات کیگی دا ولی دوی درقم چوپتیا کی
خدا خو دوه کانټراکټ کې ور سره امدا شوه او کنه قرارداد ور سره کړو په دوه قرارداد کې چی اما کوم قرارداد چې ور سره شوه ما په لیکي دوی ته تاسو ورته وای غارزان لیبر اردانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته خبره سیاست ته ووري نو فعلاً لپاره فکر کوم چې ارزانه کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخانو رم سایګان پیسې ساتي پیسې ډېر خلکو ډېر ورکولې ورته او وساغ دې ارزانه خلک دي میاشت څلوېښت میلیونه دا نور رسایل دي دا ورته لیږل کېږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې نړیوال په ده باندې ښه پوهېږي، نور سازمانونه، بشري حقونو سازمانونه، دا ټول په ده باندې پوهېږي دا چې ولې غلي دي. دوی به هر یو خپل دلایل لري، خپل مقاصد لري او مقصد دپاره کار کوي. څوک زما تاسو غمان نه دي مړه او همدارنګه قصه کې نه دي د وطن د افغان افغانانو په قصه کې څوک نه دي. هر هېواد چې تاسو وګورئ خپلو اهدافو ته کار کوي. دوی وایي موږ ته څه چې تاسو خپل خپل خلق مودی، خپل افغانان مودی خپلو کې جوړ شي، زرم مکتب ته پریدې نه پریدې مړکېږي ژوند دی پاتې کېږي خپل کارم دی.
bale دغه ټول ارسه چې د کتاب په باندې لیکل کېږي تحقیقي، یعنی کتاب همیشه پاتې کېږي. بل ورځ په تاریخ کې چې د لویلی ګوري نور خلک په کومه سترګه دوه کسانو ته ګوري څومره له نظر نه لویږي.
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ ساری. دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه، نړیوالې ګوري، لیکوالان په ده باندې لیکنې کوي، دا به تاریخ ګواوي تر څو چې هغه د وطن هغه څه ورته وایي، هغه واړه واړه ماشومان نه نیولی تر څو چې دوی غټانېږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په ده باندې به لعنت وایي. تاسې کلونه کلونه هېوادوال مو ووژه، شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم، د دین په نوم، او بالاخره تاسې راغلی دې او توافق له مخې راغلی هېواد ته، غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی، او اوس هم داسې کارونه کوئ چې تر څو هر افغان ژوندی است دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو دی دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته زه ووایم، د افغانانو دا به څارل کېږي او دوی به په ډېر بد نوم سره یادېږي. داسې نه ده چې دوی اوس ډېری غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چې لاړ شي بیا بېرته راشي او لابیګري ورته کوي. دوی خود دې نظي فقط هفتې دو هفتې لپاره خپل چکر ته ځي، نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چې هلته دوی په ګراوګان کې دي هغوی د حال نه څوک خبر نه دي. یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري، هغه خلک چې هغه مېرمنې چې هم دوی کونډې کړې دي، مېړونه یې ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې، هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دینه کوي. دوی هغه حق هم ورنه اخیستی دی.
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی، مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده. دا څومره اثر لري، څومره مهم ده، څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامې د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي.
هغه ته سړی وګوري، انسانانو په روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. فکر وکړه یو کس فیرن لپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی، دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري، سمه ده، اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي، څومره تاسو فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي. چې دغسې یوه ګروه هم وه، یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي. دوی هغه اولاده اولاده چې په وطن کې داسې خو به نه وي چې دوی کلاړ شل سبا ورځ، نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کېږي. صحیح ده چې افغانان خو دې کار څه دي، دوی سترګو خلکو ته ګوري.
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري، یعنی تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته، دوی خپل قلم راواخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي لکه دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو، دا به څومره ښه وي. ځکه موږ لیکوالان لرو، موږ شاعران لرو، په ځای د دې چې دوی په پردي ملکونو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کړي، دا که دوی قلم راواخلي، کتاب ولیکي او څه ولیکي، دا به څومره مؤثر وي.
روان دي، لیکل خو کیږي، هر یو لیکنه خو کوي، هر یو که تاسو وګورئ لیکوالان هم اوس لیکل شروع کړي دي، ډېرې کتابونه چاپ شوي هم دي. دا لیکنې ډېرې ګټې په ده خطر کوي چې بعد اقل یو لیکوال، البته دا د لیکوالانو فرض دم دا دی چې څه ګوري هغه حقایق ته باید ولیکي، نه د ده لپاره چې په خپله ګټه یو څه ولیکي. ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي. لیکوالانو ته زما وینا مې همدغه وي، لیکوالانو ته همدغه چې هر هغه څه چې تاسې حقایق ګوري باید حقایق ولیکي، نه د ده لپاره چې سبا ورځ خپل نوم لپاره، خپل د عزت لپاره، خپل د دغه مسلک لپاره، پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي، یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ، ستاسې هم همدغه وظیفه ده، او زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم، زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي، څه ګوري همغه باید ولیکي.
هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی خو نشي کولی، حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی، دوی بندي کېږي، د دوی کورنۍ تهدیدېږي. کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی دې توان لري، په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي؟
مهم هم دغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي، دننه په وطن کې صحیح ده که د دوی هغه آواز بند کړی دی، د دوی نه یې هغه غږ اخیستی، نو هغه خلک چې په دننه په هېواد کې د دوی یو لیکلې بڼې او څه لیکلی شي عمل نورو ته دې ولیږي بهر، هغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي غږ خپل پورته کړي. داسې نه ده چې یو کس په هېواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي، نه، لیکل باید وکړي په هېواد کې که د هېواد نه بهر وي. او بهر مېشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري، داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري، صحیح ده چې مصروفه ژوند دی، اما داسې هم امکان لري چې یو کس څلور ساعته مصروف وي. د ده په ځای چې بې ځایه دغه سن کې بل سن کې ارزي کې ځان وغورځوي، بې ځایه وخت ځای کړي، خلک د ساعته دوه ساعته د مطالعه وکړي او مطالعې سره سره دې خپلې لیکنې ته ادامه ورکړي او دوام ورکړي.
که څه هم حاکم نظام باندې خبرې تاثیر نه کوي، که څومره پروګرامونه وي، که څومره ګزارشونه وي، که څومره لیکل وي، کار څه وي، خو بیا هم که دغه لیکنې ډېرې سي، څه فکر کوي په هغو به اثر وکړي؟
که هغوی باندې اثر کوي نه کوي، دوی خو به خپل فرض ادا کړی وي. هغوی خو چې په کوم اوسنی کوم د خندار اداره چې ده، هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي، هغه به خپل کارونه کوي، هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي. خو زما او تاسې وظیفه او دنده هم دا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو، دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي، موږ به خپله فرض ادا کوو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
خواهش کوم، تاسو ته مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبري وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي تربیه پرزه کې چیاس علامه مال او ملګری.
پا بلتون تم را غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون تم را غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرداسی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرداسی خوگمن خوگمن یا ما چې حد نه لري ستا په بل تم دومره غم جن پکر غیړنو آواز غنو کر خو بیل یارا پکر غیړنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چه حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن دند یا ما چې حد نه لري ستا په بل تم دومره غم جن غم جن یا ما چې حد نه لري ستا په بل تم دومره غم جن شماو کلا ما حاجر او غدار شمع و کلا مهاجر و غدار کلت ره گر شمع و کلا مهاجر و غدار دمر زلیل پخل وطن یا وطن یا ما چه حد نلری دمر زلیل پخل وطن وطن یا ما چه حد نلری زداسی خود من یا خود من یا ما چه حد نلری ستا پا بلکن دمر غم جن خاموش ملک و مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک و مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک و مولا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ما چه حد نلری لتا سی دمر
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دروی دا جهان پما.